منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. زه احمد تکلبه په څو شیبو کې د روغتیا د ژوند شتمنې له پروګرام سره بیا هم ستاسو په خدمت کې. خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي پرون څه باندې 20,000 افغان کډوال چې له ایران په جبري ډول ایستل شوي هیواد ته ستانه شول. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون تېر ماښام وویل چې 1,350 تنه د اسلام کلا له لارې او 8,900 نور د نیمروز له لارې ستانه شوي دي. که څه هم ویل شوي چې له کډوالو سره په بېلابېلو برخو کې اړینې مرستې شوي، خو نړیوالو ادارو د ستنو شویو کډوالو وضعیت کړکېچن بللی دی. د ایران او اسرائیلو ترمنځ له 12 ورځنۍ جګړې وروسته په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول او افغانان له جبري ستنولو، له سپکاوي ډک چلند او توقیفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایران غوښتي چې دا بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي، خو ایران وایي ټول بې اسناده کسان له خپلې خاورې باسي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر سردار احمد شکیب د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر علی امین ګنداپور سره د افغان کډوالو، سوداګرۍ او په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د یو روغتون د جوړېدو د پلان په اړه خبرې کړې دي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپله ویب پاڼه لیکلي، په دې کتنه کې دواړو خواوو پر دوه اړخیزو همکاریو او د سیمې پر ثبات هم بحث وکړ. وړاندې د ګنداپور په حواله راغلي دي چې وړي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او باور رامنځته کولو په موخه کابل ته یو پلاوی واستوي. د دې پلاوی د سترنګوالي او د سفر د نیټې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. پاکستان په دې وروستیو اونیو کې د آی سی سی کارتونو لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او غواړي د پی او آر کارت لرونکي کډوال هم وباسي. د طالبانو حکومت د کتابونو د چاپ مالیه معاف کړې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو مرستیال مهاجر فرحي نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، د لوی مشر د فرمان له مخې د هغو کتابونو پر چاپ مالیات معاف دي چې په افغانستان کې دننه چاپیږي. فرحي ویلي هغه کتابونه چې له بهر راوردیږي مالیه به 50% کموي. طالبان د کتابونو پر چاپ په داسې حال کې مالیه معافوي چې د یو شمېر لیکوالو او کتابونو پر چاپ او خرڅلاوې بندیز اعلان کړی دی. طالبانو دراس هغه کتابونه له بازارونو راټول کړي دي چې د دوی پټوکو محتوا یې له اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې ده. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې اسرائیل نن په یو هوایي حمله کې 19 کسان چې شپږ تنه ماشومان هم پکې وو وژلي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ماشومان په غزې کې چې خلک د څښاک اوبه ترې وړي وژل شوي دي. د غزې په مرکزي برخه کې د الاوده روغتون چارواکي وایي چې په نصیرت سیمه کې د اوبو د ویش پر یو مرکز د اسرائیلو له بمبارۍ وروسته دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 10 کسانو مړي ترلاسه کړل. د حمله داسې مهال کېږي چې منځګړي د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د ټینګولو لپاره هڅه کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ په واشنگټن کې وو، څو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د یوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو اوس داسې ښکاري چې د احتمالي اوربند پر مهال د اسرائیلي سرتېرو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه نوې لانجه رامنځته شوې ده او دې د توافق امکان کم کړی دی. او د بلوچستان یالات په پختون میشته سیمه پشین کې یو 55 کلن سړی له لسم ټولګي فارغ شوی دی. فیضل حق کاکا چې نږدې 38 کاله د نوآباد په ښوونځي کې د چوکیدار په توګه دنده ترسره کوله، سکه له لسم ټولګي فارغ شو. هغه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل په ښوونځي کې د کار پر مهال به په اضافي وخت کې له شاګردانو او استادانو سره درس وایي. فیضل حق کاکا 10 اولادونه لري او د بېوزلۍ له کبله له زده کړو پاتې شوی و.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته ښه راغلاست. زمون په شاوخوا کې تل داسې انسانان شته چې موږ ته د خولې بوی راځي او خلک ترې په تیښته وي. ټولنیز ژوند خپل خپل حساسیتونه لري او اکثرا څوک جرأت نه کوي چې یو چاته ووایي چې خوله دې بوی کوي. آیا انسان په خپله پوهیږي چې د خولې بوی ځي؟ او آیا زموږ د کورنۍ غړي او ملګري پر موږ د حق لري کنه چې که یې خوله بوی کوي ورته ووایو؟ د خولې بوی خای تر ډیره زمونږ له حفظ صحه سره تړلې مسله وي، ځکه ویل کیږي چې د خولې د نظافت نه ساتل د دې سبب کیږي چې باکتریاګانې هلته ځای ونیسي او بد بوی جوړ کړي. خو دا د خولې د بوی یوازینی علت نه دی. موږ په خپل ورځني ژوند کې وینو چې خلک له هغو کسانو هم لرې ګرځي چې په سګرټو او نسوارو روږدي دي. په هر حال په دې اړه په روانه خپرونه کې له متخصص ډاکټر څخه نور معلومات هم غواړو. د دې خپرونې کوربه احمد تکالیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د خپرونې میلمه دی د غوږ، ستوني، پوزې او خولې د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور. قدر من اوریدونکو، له خپل میلمه څخه به وپوښتو چې د خولې بوی ناروغي ده او که له خپلې روغتیا سره ناپامي. او تاسو درنو اوریدونکو ته به هم وار درکړو چې د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ، د خبرونې له میلمه څخه په دې اړه پوښتنې وکړئ او خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریکې کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شل او دو دری سفر سفر ات یاو یاو یاو. د خبرونه ملما ډاکټر صاحب نور ته خراغلاست وایم. ډاکټر صاحب په خیر راغلی خبرونه ته. لمړی خو درته وایست چې د خولې بوی ناروغي ده کنه؟
مننه تکل صاحب، زه هم په خپل وار تاسو ته تاسو درادی او کارکونکو ته او خپل اوریدونکو ته ګډه ګډه سلامونه وایم. کیدیشی عادی حالت وی، کیدیشی یو مرضی حالت وی، کیدیشی ډیر پر مختلف حالت وی چې دا یو علامه ده. نو لکه مخکې تاسو ویلې چې یو انسان په بل انسان دا حق لري که چیرته د دې د خولې نه بوی زی باید چې بل انسان یې پوه کړي. کیدای شي د دې د خولې نه ډېر خراب بوی خدا پې نه پوهېږي، نو بل انسان باید ته ووایي چې دا ستا خوله بوی کوي او دغې باید چاره ولټول شي چې دا صحیح لکې ده.
په همدې حساسیتونو باندې ډاکټر صاحب وړاندې په خبرونه کې بحث درسره کوو له تاسو سره هم، خو اوس چې دا لومړۍ مسله ده چې یوارې دا معلومه شي چې ناروغي ده کنه، نو که راته ووایاست چې علتونه یې څه دي، یا که ناروغي ده ناروغي کومې ناروغۍ دي، او که ناروغي نه ده نو علتونه یې څه دي؟
نو بالکل بالکل خو پښتنه موکړه. اصلا دا کوم ورته ویل چې دا ناروغي ده، دا به ډیر په ځای خبره وي ځکه چې دا د نورو د ناروغۍ د وجې دغه بوی منځته راځي. نو د خولې تاسو لکه مخکې وویلې او د خبرې ته مې اشاره وکړه چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کول، نو ډیر مهمه برخه دغه ده. هغه خلک چې د خولې حفظ الصحه نه مراد کوي، نو دغه کې ډیر مسله دغه خلکو ته جوړیږي چې دا د خولې بوی وکي. او اصلا میکانیزم او سبب یې دغه دی، کچیرته دغه خلک د خولې حفظ الصحه مراد نه کی، برش استعمال نه کی، نو دغه کم خوراک چې دوی کوي دغه په خوله کې په ذراتو دا چې کم ذراتو باندې بدلیږي، دغه ذرات په خوله کې بکتریاګانې دي، مایکرو ارګانیزمونه دي. دغه بکتریاګانې دغه ذرات ټوټه او پرچه پرچه کوي چې دغه نه سلفر ازادیږي. سلفر موږ تاسو ته معلومات دی، سلفر یو عنصر دی چې ډېر بد بوی کوي. نو ډېره غټه وجه د حفظ الصحه نمرات کول همدغه وجه ده چې دا ذرات خوله کې پاتې کیږي او دغه بکتریاګانې پرچه پرچه کوي او سلفر کې ازادیږي، چې دغه سلفر خپله ډېر خراب بوی لري. نور عوامل هم شته دی
په هر یو باندې. ډاکټر صاحب لنډه لنډه رڼا واچوي چې خلک پوه شي چې نور علتونه یې کوم دي. یوازې دغه څه چې تاسو یاد کړل دا خو یوازې حفظ الصحه وه، مهرباني وکړئ.
بالکل بالکل خو خبره ده. یو خو حفظ الصحه نه مراد کول، دویم بعضی خوراکونه دي، بعضی خوراکونه دي که چیرته هغه ډیرو خوړل شي هغه هم د دې سبب کیږي چې د خولې بوی منځته راوړي. یعنی په ساده اصطلاح به دا شي یو چې هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه مثلا اوږا شو، پیاز شو، مولای شو، دغه خو یو که چیرته هغه خلک چې دا ډیر خوري یو خود دې بوی ډیر مطلب ډیر خلق ور سره ډیر پازیت کیږي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه کچرته ویني ته جذب شي او بیا دا ویني زړه خزله ته دي، خزله نه بیا سږو ته ځي، نو دغه سږي سلفر تولیدي، بیا چې کله سړی اکسیجن اخلي او بیرته خارجوي دغه سلفر په دې خارجولو کې ډیر خراب بوی کوي. یو خدای دې چې د خوله کې دی ډیر خراب بوی تولید کړي. دویمه خبره دا ده چې دغه خوراکونه سلفر چې کله اکسیجن خارجه یو انسان، نو دغه ډیر بد بوی لري، دغه د وجه هم ډیر بد بوی مسته راځي. او دریمه خبره دا ده هغه خلک چې داغي خوله وچیږي، دای موت چې ورته مونږ ویو، یعنی خوله وچیږي، خوله دا خوله کې چې کوم سلیوا ده یا لاړی دي، دغه ډیر قدرتي تور دسی پیدا شوی دی چې دې کې د بکتریاو ضد مواد دي، هغه بکتریا چې د بوی او دغه مستر وړي او هغه د من زوړي. بل خبره دا ده چې دا لاړی صاحب د خوله اوري او دا ډیر په صفایي کې ډیر مهم رول لري. یا دا چې سړی لاړی کتیاتیږي توکیا، نو دا بکتریا ګام یا دا پارټیکل ورسره دغه کیږي یا معدی ته دي، نو دا ډیر زیات رول لري د خولې وچواله. او دریمه خبره دا ده، سلورمه خبره دا ده، هغه خلک چې سموکینګ کوي، یعنی سیګریټ سکي، نسوار چای یا دا پان خوري، دغه خلکو ډیر زیات بدبوی منځته راځي. او پینځم خبر دا ده چې انډرلاینینګ هیلت کنډیشن به ورته مونږ ویو، یعنی دا چې بعضی مرزونه دي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې هغه د دې خولې د بدبوی سبب شي. یو نږدې په دې خولې کې دي، لکه مونږ ویو چې ترانسلیټس کیږي، هغه خلک چې ترانسلیټس بار بار کیږي په دغه دي کې سوري دي، د سوري کې پارټیکل دغه نخلي یا بکتریاګان یا دغه دلته نخلي، نو دا ډیر زیات بدبوی کوي. بل فرنجایټس کیږي، ساینوسایټس کیږي، دا د پوزې التهاب یا د پوزې نشاط التهاب یا بعضی سیستمیک ناروغۍ دي، لکه شکر ناروغۍ شوي، د پښتورګو ناروغۍ شوي، د ځیګر ناروغۍ شوي، دغه ناروغۍ کې هم د دې سبب کیږي چې د خولې بدبوی سبب وګرځي. او دغه او بل مهم موضوع چې په خوله کې دا هغه د غاښونو ډاکټرانو پورې اړه لري، نو کچیر دا هغه خلک چې خوله حفظ الصحه نه مراد کوي، نو کېدای شي چې د دې غاښونو شاوخوا ته پلک چې ورته وي، دا د بکتریاو د یو دغه غوندي یو پرده غوندي بکتریا جوړیږي، نو دغه هم بدبوی منځته راځي، یا د اوریو د التهاب منځته راشي چې جنجوایټس ورته وي، نو دغه د مهم عوامل او اسباب بله. دي نو هم ډیر دي، خو ډیر زیات عام او ډیر مهم عوامل دي.
نو د ناروغي سره خو باید خپل د علاج لارې لري، باید ډاکټر ته مریض مراجعه وکي او ورسره وغږیږي. مګر د خوړو په برخه کې چې تاسو یادونه وکړه، البته یو خو د هایجین یا د حفظ صحي یا د پاکوالي د خولې د پاکوالي مسله ده چې تاسو یاد کړه، هغه خو تاسو ویلې چې باید خوله پاکه وساتل شي، خو د خوراکونو په برخه کې چې تاسو ویل ځینې خوراکونه سلفر لري او هغه بیا په خوله کې بد بوی تولیدوي، تاسو د اوږې او پیاز او څو نورو شیانو یادونه مهم وکړه، نو د دې سره د دې بوی څنګه لمنځه وړای شو؟ که مثلا مونږ اوګه خو یو د ژوند او د خوراک یو ډیره مهمه برخه ده، هم له روغتیا له نظره په روغتیایی سپارښتنو کې ویل کیږي چې اوګه د وجود لپاره ډیره ښه ده، او پیاز هم همدغسې، نو بیا چې دا خوراک مجبوریت دی، له خوراک نه وروسته باید څه وشي چې د خولې بوی لري شي؟
بالکل خپ پختنه ده دا به مونږ تکل سی په پریوینشن یا د مخنیوي کې دا خبرې به انشاءالله مونږ وکړو. خو اوس پې لږې رڼا اچو. تاسو ډېر ښه پوښتنې ته اشاره وکړه چې دا خو د مهم عناصر دي د خوراک. نو بیا کتاب داسې وایي چې تاسو به لیمیټ کوئ، تاسو به یې کموئ، هغه خوراکونه سترانګ سمیلینګ فوډ که نه، چې هغه خوراکونه چې هغه ډېر زیات بد بوی لري تاسو به هغه لږ کموئ. او مطلب دا دی چې استعمال به لږ کموئ، یا مطلب که چېرته یو سړی ډېر ضرورت ولرل لري، بیا داسې یو ګولۍ هم په بازار کې راوتلي دي چې دغه خوراکونه چې کم سلفر تولیدوي دغه نیوټرلایز کوي خونساکۍ، یعنی دا سلفر خونساکۍ دغه خوراکونه نه دي، بیا نشي کولی چې سلفر تولید کړي، نو بیا د خولې بد بوی دغه منځته نه راځي. خو ښه خبره یې دا ده چې باید په خوراک کې محدود شي، نه دا چې مکمل سټاف شي یا بند کړی شي. خو بیا هم مطلب د خولې هایجین به ورسره مراد کوي. او بل دا دی چې مهم شی بیا موتواش چې ورته مونږ ویو، موتواش انټیسیپټیک لري او بل خوشبویه مواد لري، دغه شینه باید استعمال شي. کچیرته داسې خلک چې هغه ضروري ورته دغه خوراکونه، اول خو توصیه دا ده چې باید دغه خوراکونه لیمیټ کی، محدود کی. کچیرته بیا هم د دې ډاکټر ورته ایډوایس کړي وو، اوس لکه بعضې مریضان دي چې هغه وایي چې هوږه تاسو ډېره خورئ، د فشار جګي هوږه خورئ، نو دغه خلکو ته بیا دغه توصیه کیږي چې یاره تاسو موتواش استعمالوئ، یا دغه ګم ټابلیټ دغه ګولۍ ورسره خورئ، نو بیا نه پرېږدي چې دغه بکتریاګانې سلفر منځته راشي او د بدبوی نه به هم مخنیوی وشي.
ډاکټر صاحب، نور د غاخو منظم منزل یا د خولې منظم پاکول چې تاسو یغه مختلف لارې چارې هم یادې کړي چې څنګه خوله پاکه ساتلی شو یا غاخونه پاک ساتلی شو، دا یوازینی علاج دی د خولې د بوی د لمنځه وړلو، او که نورې لارې چارې هم شته د دې لپاره چې د خولې بوی لمنځه ولاړ شي؟
ښه پوښتنه مو کړه. لکه مونږه مخکې د دې اسباب ویلي، اصلا سبب زمون زوړل پکار دي. کچیر ته سیستمیک مرزونه د وجه د خولې بوی منستر اغلې، نو اغه یوازې د خولې د هایجین یا ټوت برش یا د دې وجه د منستر د منځ نه زی. کچیر ته په غاخونو کې کیویټیز یا چې په ساده اصطلاح ورته وي چې غاخې چنګیا کړي، میکروبي یا د اوری التهابي، یا هغه خلک چې داغه خوله وچوي د مختلف عواملو د قبله،
یا د غاخونو چې سوري کیږي،
کیویټیز چې ورته وي، یا خوله وچوي د مختلف عواملو د قبله. بعضي خلک داسې دواني خوري چې هغه سبي دواني داغه د وجه خوله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي لکه شکر شو داغه د وجه خوله وچيږي، یا بعضي مرزونه دي چې بعضي خلک لکه پوزه بندې د خوله د شپې د خوله د لارې ساخ لینو، دغه ساتي خلی د اوبه د اکسیجن د لارې لنګس ته دي، ځکه لنګس یا سږي به دا به مرطوبه هوا ورته ورزي، نو چې کومه اوبه یا لارې خوله کې هغه خوله وچي، نو دغه دا به چې بیا د دې خوله د وچوالي غم وفړل شي، چې کوم مرض یې باید چې د هغه د وجه د خوله چې وچي باید بیرته لمده شي، زیاتې اوبه واخیستل شي په زیات مقدار باندې، یا هغه مرضونه د وجه چې منځته راغلي هغه باید اصلاح شي او مینج شي. او بل خبره دا ده چې کچیرته سموکینګ، یو بعضې خلک سموکینګ کوي، سیګریټس کی، نسوار چي، نو بیا که ته هر څومره خوله هایجین او دا مراد کې دغه خوله بوی بیا د منځه نه ځي، نو اول خو باید چې سبب د منځه ویوړل شي. که چیرته بیا هم د خوله بوی همداسې لکه مونږ او تاسو مخکې وویل چې باید انسان او بل انسان دا حق ته چې ورته ووایي چې دا خوله ستا د خولې نه بوی ځي، که چیرته دا عوامل هم د منځه لاړ شي او بیا هم د بد بوی و باید چې او غاښونو ډاکټر سره مشوره وشي، یا د داخلي ډاکټر سره چې آیا دا خو د ځیګر ناروغي یا د پښتورګو ناروغي یا شکر یا دغه ناروغي نه لري. نو دا یو خپل ساين دی چې یو سړی خپل بوی کوي باید دا کچیر ته نه وي سره نه پوي چې دا څه مرض لري. دا یو خپل ساين دی چې باید عاجل ډاکټر سره مشوره وکړي چې آیا زما د خپل بوی شي چې دا وجه او سبب څه شي دی.
مننه ډاکټر صاحب. به هم د موضوع کې خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب خو اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک دی او پښتنه چې ده مهرباني وکړي لمړی خود ځان معرفي کړي چې بیا زه موضوع هم درته وایم چې لطفا په مشخصه موضوع چې د خولې د بوی موضوع ده چې ځینې انسانان د خولې بوی لري د دې د لمنځوړو د دې ناروغي د لمنځوړو لري چاري کومې دي او موږ څه کولای شو د دې لپاره چې د خوله زمونږ یا زمونږ د کورنۍ د غړو یا د ملګرو دوستانو د خولې له بوی نه موږ په تکلیف نشو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه مني کې لتا چې محترم اوریدونکو د ازادي رادیو او ډاکټر صاحب ومني.
وعلیکم
السلام. خان زرمالوال مخیبر پښتونخوا خري په نړۍ کې نه ول محترم تکل
په خیر راغلی. زرمالوال صاحب مهرباني وکي.
نو دا موضوع چې ډېر دلچسپ موضوع ده دا د دې بدبوئی څه ده. نو دا خو ما یو لن نظر په دې باندې ورکم اکثر خو دا د څه ده کومه ځای ماته معلومات دي دغه د خولې بدبوئی څه ده. یو خو عمده وجه دا د زیات شغه د غاخونه حفاظت څوک نه کوي. چیرته څوک چې غاخونه حفاظت کوي چې غاخونه هر وخت صاف وکړي. نو دا د ما فکر په نظر باندې محترم تکل صاحب نو د خولې د بویوالې یعنی مطلب کم اثرات دي بلکې هم نه. او بل د څه دغه د ملمنه د ما پوښتنه دا ده چې په یو وخت کې چې دغه د خولې بدبویي اکثر د شي ما ورېدل چې دا په ذات نه دي نو مثلا په پښو کې بوی دا له موجود نه ونه ځینې دي مثلا د خولې بوی دا ما پوښتنه دا ده چې دا آیا حقیقت لري او کینه لري ځینې د خلکو وایي چې په کورنۍ پورې هم مزاحتي ته ورته شي خو ما خپل چې کوم فکر دی ما په دې باندې یعنی زه عقیده نه لرم ځکه دا خو د خولې بوی څه ده د ډېر وجه د ډېر وجه دی. خو ګوره سګریټ څکول دي دا ډېر بد اثر کوي. یقینا د سګریټ څکي که څوک خو ته ودرېږي حتی ډېر دی ما لیدلې دي په لمانځه کې چې جمع باندې څوک ودرېږي ما غوښتل چې سګریټ څکي دي خو د خولې اثر یې دا معلومه خبره ده یا کوم مجلس دی
بله
که سګریټ په دغه څه څکولای هم نه سړی ته جواب ته کیږي چې مثلا هغه د خولې بوی یا مثلا د سې دي اکثر خلک دا شرط کاری ډیر شیان دي دا نشي څه چې کوم نو منو واخلو نو بس نو وخت را کول نه و نه لیمانه نه محترم اصل صاحب دا یو پښتنه مې وته ډاکټر صاحب نه
مننه زرملوال صاحب
نه لیمانه تر بیا
د تاسو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مبرخه وخسته. ډاکټر صاحب فکر کوم د زرملوال صاحب پښتنه ډیر دا و چې ځینې خلک دي چې د خولې بوی لري موږ او تاسو پام دی باندې باس کوو خو ځینې نور کسان دي چې د پښو بوی هم وی او د نور وجود د خرګونو د دی وی هم بوی دي دا سره تړلې دي ک جلا جلا ناروغي دي یا جلا جلا تکلیفونه دي د ته لطفا جواب وایست.
خو په خپل نظر دا کل څه زرمولوا چې لکه څنګه چې ویل چې د غاخونو ډېر وجه د غاخونو درشته هم هغه خلک چې د خولې حفظ صحت نه مراد کوي نو دا مشکل به کې رامنځته کیږي. بل خبره دا ده چې دوی ویل چې د خپو یا تخرګونو سره تړاو لري کنه لري نو زما فکر د خولې د خرګونو خو سره ډیر تړاو نشته دی ځکه بعضی ناروغۍ دي یا د خولې حفظ صحه نو کېدای شي دای چې د هغه ساحې چې التخبی بوي کوي یا خرګونه بوي کوي نو یو خبره خو مشترکه ده چې حفظ صحه نه مراد کول یا غ کوم څه خرګونه چې دی هغه په صحیح شکل باندې وکړ نه چې پاک شي او حفظ صحیح مراد شي نه مراد کیږي یا د خو هم دا چې هغه خلک چې خپل حفظ صحیح نه مراد کوي یا جوراب یا دا ډیر استعمال یو خبره خو مشترکه ده. دوی مزما فکر دوی خبره نه ماده استنباط وکړه چې دوی چې ارشیت خو پکې رول نه لري. نو دې کې زما فکر ارشیت په دې کې رول نه لري، ځکه چې دا خو سبب دی که چېرته کس ته خولې حفظ صحه نه مراد کوي، یا د غاښونو څه تکلیف ولري، یا سګریټ څکي، نو دا خو ارشیت پورې اړه نه لري.
هغه بله برخه چې تاسو ویل ځینې وخت ځینې کسانو کې ناروغي وي، نو هغه ناروغي په ارشیت نشي راتلی له یو انسان نه بل انسان ته.
نو بعضې ناروغۍ داسې دي چې هغه کېدای شي چې بعضې ناروغۍ په ارشیت کې منځ ته راشي، لکه اوس موږ وایو چې هغه د شکرې دویم نمبر ناروغي ده، نو کېدای شي دغه ناروغي منځ ته راشي د شکرې د وجې، کېدای شي ارشیت لري دویم ټایپ ټو چې ورته وایي، او بل اوس لکه د بعضې مریضان دي، بعضې دغه دي خلک دي، هغه د معدې تکلیف لري، نو هغه خپل هغه لایف سټایل یا طرز عمل د ژوند هغه سم نه دغه کوي، که نه خو حفظ صحه نه مراد کوي، خوراک وقفه نه کوي، اوبه ډېرې نه څکي، نو دا فکر نه کوم چې دا ارشیت سره رول ولري، یا سګرټ څکي، یا د خولې حفظ صحه نه مراد کوي، یا غاښونو کې مشکل وي، یا مطلب دا دی چې لیور ډیزیز یا د ځیګر ناروغۍ، بعضې الکولیک خلک الکول ډیر استعمالوي، نو دې کې ارشیت فکر نه کوم چې دې کې ډیر زیات رول ولري.
مننه ډاکټر صاحب. وروسته به د معدې د تکلیف په باب هم لطفا معلومات راکړئ اوریدونکو ته، چې د معدې تکلیفونه د اسیدونه د معدې یا د تیزابي معده چې مونږ ورته وایو، دا د خولې بوی ته څومره اثر لري؟ خو لغنه مخکې ورزو یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی د ازادي راډیو.
السلام علیکم، ماشام نیکمرغه تاسو ته درنه معلومات مسلمانو نکیلې احترامات اصلاح خاموش زبل ولایت متماسم ولې.
وعلیکم السلام خاموش صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، مهرباني وکړئ څه د ویلو لري؟ موضوع خو در معلومه ده. نو
موضوع ته معلومه ده، زه غواړم لاند معلومات تاسو اوریدونکو سره شریکم د دې کلیه د بدوی په ارتباط باندې، او رسو به پښتنه لرم له ډاکټر صاحب څخه معلومات تاسو دي. مثلا د دې ناروغي لاملونه چي دي؟ د دې ناروغي لاملونه یو ناسم د خولې حفظ الصحه ده، یا د خولې پاکوالی ته پاملرنه نه کول دي، غاښونه یا ژبه په منظم ډول نه پاکول، پاړه پکې پاتې کېدل، هغه بیا چې پاتې شي په غاښو کې یا په خوله کې ځینې خواړه پاتې شي هغه بیا بکتریاوې رامنځته راوړي او وده کوي، دا یو لامل دی چې د خولې بدبوي کېږي. او مثلا دوم لامل دا دی د غاښونو ناروغي، ځینې د غاښونو ناروغي دي شاوخوا یې پړسوب کوي یا اوباخي، دا هم یو لامل کېدلی شي په څو د خولې بدبوي رامنځته کړي. بل د خولې وچوالی دی، دا د خولې وچوالی خپله دا یو لامل دی د دې چې د خولې بدبوي رامنځته کړي، کله کله په خوله کې لیاب کم شي.
خاموش صاحب دغه مسایل چې تاسو یاد کړل ډاکټر صاحب نور تقریبا په تفصیل سره په پروګرام کې، یعنی زره په زره او دانه په دانه همدغه مسایل ټول یاد کړی دي. تاسو خپل پوښتنه وایست لطفا.
خیرسه دلته د دې رادیو خو افغانستان کې ډیره مشکله ده سره یوري، او تاسو معلومات تاسو د رادیو د فیسبوک لاره ما ته کیپ کړه. او مثلا خواړه دي، مشروبات دي، او ځینې داخلي ناروغي دي لکه د معدې ناروغي، دغه خو لاملونه دي. نو مثلا موږ باید دغه لاملونه چې ما په نظر دی ته باید پاملرنه وشي، د غاښو پاکوالی ته، د ژبې منظم پاکوالی، ټول خبره په حفظ الصحه راګرځي. ما پوښتنه دا د ډاکټر صاحب څخه چې لدین بغیر له دغه لاملونو بغیر چې زه کوم معلومات پرې لرم، لدین بغیر کوم داسې لاملونه شته چې هغه جدي، او د دې خولې د بدبوي څخه نور کوم داسې مشکلات رامنځته کېدای شي، نور ناروغۍ رامنځته کېدای شي چې مثلا هغه خطرناک وي، یا نه چې رامنځته کېدای، او دا هغه به د مخنیوي لپاره څه دا پوښتنه چې ډاکټر صاحب وویل ان شاء الله.
مننه خاموش صاحب. ډاکټر صاحب دې پوښتنې ته ځواب ورکړي، خو مخکې تاسو تر اوسه پورې لا را سره یاست، زه به تاسو نه پوښتنه وکم چې تاسو له داسې کسانو سره روزمره ډیر مخامخ کیږئ که کم مخامخ کیږئ چې د خولې بوی تاسو ازاروي، او آیا ورته وایي کنه چې مثلا وروره یا ملګریا له تانه زه دغه یو تکلیف احساسوم؟
احساسوي دا خو عموما خبره د ټولنیز ژوند د مساجدو ته پتاک باندې کورنۍ کې مثلا نور ملګرو سره پناه ولاړ کې دا احساس کړی مو دی، موږ لیدلی دی، خو بیا موږ داسې په مستقیم ډول نه ورته وایو، دا یو د بت اثر لري زما په نظر سره. خپل ما چې کړی په مستقیم ډول نه دی ورته کړی، په غیر مستقیم ډول ملګري ته خبر واضح کړی ده. مثلا د غاښو په پاکوالي ورته غېدلی وو، د خپل غاښونو ورته مثال په ډول ښودلی دي چې د غاښونو ځوانان باید غاښ پاک وساتل شي، خوله پاک وساتل تر څو دا آینده غاښونه له منځه ولاړ نه شي یا ضعیف نه شي. بیا ډېر تکلیف لري یو غاښ، بیا مثلا په ډېر څه ارزي د ډېر قیمت لري.
نو دا خو تاسو ډېر غیر مستقیم دا خوم ډېر غیر مستقیم نه دی خاموش صاحب چې تاسو ورته وایي. فکر کوم ته نورې غیر مستقیمې لارې چارې در معلومې دي. مننه کور مو ودان خاموش صاحب، ژوند ژوند سلامت وسی. نور اوریدونکو اوس نه راخلو اورو ل ډاکټر صاحب نه چې دې پوښتنې ته ځواب وایي، ځکه مونږ په خپل هم ډېرې پوښتنې لرو. ډاکټر صاحب نور مهرباني وکړئ.
مهرباني تکل صاحب، خاموش صاحب خو خپل هم پوه سړی دی او معلومات لري. دوی خو ډېر اسباب هم ویلي او دوی دا ویل چې نور څه اسباب دي، لکه مونږ مخکې یادونه وکړه چې د غاښونو تکلیفونه دي یا بعضي سیستمیک مرزونه دي، هغه لکه شکر شو د مونږ به به تکراروي، شکر شو د پښتورګو مرزونه شو، د ځیګر مرزونه شو. یا دوی مخکې یادونه وکړه چې هغه خلک چې خولې وچوي، نو خلې وچوالی هم مختلف عواملو د وجې منځته راځي. بعضې دوایانې دي، هغه سبي دوایانې، انټي ډیپرسان دوایانې چې خوله وچوي، یا د پوزې تکلیف ولري، نزل ابسټرکشن یا ډینیز دا شینه ولري. ډېر مرضونه دي، یا مطلب دا دی بعضې خوراکونه دي چې مونږ ویل چې سلفر ډېر تولیدیږي په خوله کې. دوی ښه خبره وکړه، دغه ډېر کامن سببونه دي، ډېر عام سببونه همدغه دي. بیا په دې اسبابو کې مختلف خبرې کېدې شي، هغه لکه مونږ مخکې په دې تفصیل خبرې وکړې. نو خاموش صاحب خپل مطلب معلومات لرل او دغه اسباب دي دغه د منځ ته راځي. او بل دوی دا خبره وکړه چې غیر مستقیم باندې مې ورور ته وویل، نو خیر مستقیم باندې وایي داسې ورته وایي چې روره ځان لی ورته وایي، خلکو مخکې ورته مه وایه چې ټول ډله کې ورته وایي، خلکو مخکې ول وایي چې روره دغه تکلیف دغلی چې خدا نه خاصه ته بل مرض نه او دا ته دومره خاص خبره نه، تکلیف نه ده. او دوی دا وویل چې د دې نه خو بل مرض منځته نه راځي، د کېدای چې د بل مرض نه دا خولې بوی منځته راغلی، د دې نه خو بل مرض منځته نه راځي، خو دا یو علامه ده چې باید ولټول شي دا د دې سبب شي.
مننه. یعنی که مثلا تاسو وایئ چې کڅوک د معده تکلیف لري، کڅوک د سږو تکلیف لري یا د ځیګر تکلیف لري، کېدای شي چې پوښتنه وکړي، ډاکټر ته ورشي چې معلومات واخلي چې د خولې بوی لګیږي، نو کېدای شي چې دغه ناروغي ولري. همداسې وایئ؟ همداسې وایئ تاسو؟
بالکل
بالکل همداسې. ډاکټر صاحب نور، د دې معده د تکلیف په باب که لطفا لږ نور تشریح هم وکړئ چې دا څومره مهم عامل دی د خولې په بدبویي کې.
بالکل ښه پوښتنې ته اشاره کړې ده. هغه خلک چې د معدې تکلیف ولري، کوي او شکمه بکتریا د دې خولې د بدبوي سبب منځته راوړي، نو اچ پایلوري بکتریا دغه سبب د معدې د تیزاب د زیاتوالي کیږي، بل اخره د زخم کیږي. چې دغه خلک بیا جلد چورتوي ګیسټو اسفیجل ریفلکس، یعنی دا د معدې چې کوم محتویات دي دا یو څه ذرات خولې ته راځي. دغه ذرات دا چې به ویو چې دا ذرات په ځای د دې چې کولمو ته لاړ شي دا خولې ته راځي. د دغه د وجې بیا دا ذرات لکه مونږ مخکې ویل چې خولې ته راشي، بیا هغه په ټوټه ټوټه کیږي او په سلفر ته ازادیږي، دغه بدبوي منځته راځي. بیا به دا ویو چې یاره دا د معدې تکلیفونه ولې منځته راځي، نو دا بیا ډېر اوږد باس ته کېدای شي. بعضې خلک رواني ستونزې ولري، ډپریشن، انزایټي دغه شینه ولري، نو هغه په سبب باندې بیا د معدې تیزاب افراز زیاتیږي. کېدای شي دا بکتریا په ټولو انسانانو کې په معده کې شته دی، چې کله د معدې تیزاب په میده کې زیاتیږي یعنی میده کمزوري کیږي دا بکتریا خپل فعالیت شروع کوي دا چې فعالیت شروع کوي نو دلته د میده تکلیف منځ ته راځي میده په زیاده دي چې ټول مواد کولمو ته ټیله کی بعضی مواد پاس خولې ته راځي دا خولې کې بیا همدغه پروسه بیا تکراریږي او د خولې بد بوی منځ ته راځي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب
مهرباني
قدر من اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې خبرونه کې د غوږ ستونی پوزه او خلی د ناروغیو متخصص ډاکټر نور افضل نور میلمه ده او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وای ډاکټر صاحب اک یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړئ لطفا چې تاسو خو به حتما په روغتون کې یا په خپل کلینیک کې د ډاکټران او بخیل ل ناروغانو سره مخامخ کیږي چې لدې د خولې لبوینه شکایتونه لري او تاسو نه مرسته غواړي څومره کسان کې د سپ متوسط ډول وسنجو تاسو مراجعه کوي د تکلیف یا د ناروغي د خلاصون لپاره تاسو مرسته غواړي شته د کسان کنه یعنی په عام خلک دا یو تکلیف غني او که فکر کوي چې بس د خولې بوینه یو عادي خبره ده خدای تعالی راته مقرره کړی ده او بس سره ګرځي یعنی خلک راځي کنه مرسته غواړي کنه
ولنه تکل څه بالکل راضی خلک قوم ته هغه مریضان راضی چې هغه د خولې بد بوی مونږ پورې ډیر اړه لري لکه ما مخکې ویل چې بعضی مرزونه دي په زمون چې ریلیټډ دي زمون پورې ارتباط لري هغه په خولې کې چې مونږ ویل چې ټانسلایټس د ټانسلایټس کرونیک ټانسلایټس یا مزمن التهاب د ټانسلو یو علامه هم دغه د خولې بد بوی ده نو مونږ اکثر مریضان مونږ ته راځي چې زما ستونی هم خوږیږي او طبي مې راځي او یو او د خولې پند مې او یا بوی دغه راځي یا هغه خلک چې هغه د پوزې ډېر مشکل ولري نو هغه خلک چې د پوزې مشکل ولري زکام یا رینیټس یا حساسیت ولري نو دوی دا بیا حکایت کوي چې زما خوله ډېر بد بوی کوي او دا د پوزې نه دا چې کوم بلغم دی لاندې خولې ته تویږي نو دغه ډېر زیات بد بوی لري د دغه د وجې هم ډېر بد بوی لري او بل هم زمونږ ریلیټډ دی مربوط دی زمونږ سره دا د غوږ بد بوی هم کېدای شي چې کله کله د غوږ بد بوی هم په خوله کې احساس شي ځکه هغه وخت چې د غوږ د التهاب د منځني غوږ التهاب ډېر پخوانی شي نو دغه وخت کې بیا د اډو کې هم میکروبي کېږي د اډو کې چې کله میکروب بشي نو بیا د غوږ نه دا چې کوم نوونه او کوم ډیسچارج او ورزي دا ډیر سخت بد بوی لري او د دې یو لار د غوږ یو لار د پوز شاته خلاص شوی نو کېدای شي چې کله کله د غوږ چې کوم وبدي د لاندې خولې ته توي شي د دې د وجه هم ډیر زیات بد بوی لري او نور ک نورو ډاکټرانو پورې اړه لري او مونږ کراشي نو مونږ به مربوط ډاکټر لکه د داخلي مربوط یو مونږه داخلي ډاکټر ته لیږو که د غاخونو مربوط یو د غاخونو ډاکټر او کشي زمونږ مخکې ویل چې یاره سیګریټ سکي دغه خلکو ته بیا توصیه کوم چې دغه شین ونه به صرف نظر وکړي ان شاء الله دغه مشکل به حل شي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب وړاندې په خبرونه کې د ټولنیزو حساسیتونو باندې هم خبرې کوو مخکې اوریدونکو خاموش صاحب اشاره وکړه چې چا ته څنګه وای په دې برخه کې به هم له تاسو نه پوښتنې وکړو او له اوریدونکو نه به هم پوښتنې وکړو یو اوریدونکو د شیبه په مستقیم تماس را سره دی مهرباني وکړئ د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو تجربه یا پوښتنه وایست
قربان سم محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو سلام خدای پاک دې چې روغ دې بس او جهاد تعالی مهمن ولادت ښه
وعلیکم السلام اتل صاحب خبرونه ته خراغ لست مهرباني وکړئ
اعلی دیمان قبول کړئ سلام ډاکټر صاحب محترم تمام محترم احمد تکل صاحب موضوع ان شاء الله دا غو دستونی او دستورګو دغه موضوع ده
موضوع دا ده چې د ځینو انسانانو خولې بوی کوي کنه نو دا د بوی الاتونه څه دي څنګه لدینا ځان خلاصولای شو او آیا زه خود نور پښتنې ورسته درنه کوم ته په دې مسله کې له ډاکټر صاحب نه پښتنه لري مې ربني وکم بل تنه هم زه پښتنه لرم
قربان سم محترم احمد تکل صاحب ډیر شایسته او پزله پوری موضوع ټاکلې ده لام خوشاله ک دخله بدوی خو واکن محترم تکل صاحب محترمه ډیر بعد د مثال د خبرې د اکثر انسانان سره چمال دلی دي ناس ته ولاړم د تکل صاحب محترمه یو دخله د بدبوی وی عامل ما په پام په فکر سره دغه سیګریټ او نسوار دي ځکه دلته ځینې کسان دي محترم تکل صاحب دغه سی استفادت دي سیګریټ څخه چې مثال د خبرې په یو ساعت کې د څلور پنځه سیګریټس کې چې بغل ته یو بل سړی ناس ته تکل صاحب محترمه هغه په خدا کړ د خپلې د بدبوی د لاسه طاقت کوي
تاسو کوم عمل نه لري
یا الحمدلله شکر احمد تکل صاحب محترم نن سوار سیګریټ دروازه پورې خدای دې ساتلې ما او شمه زندا دي تکل صاحب محترم
ډیر الله مهرباني وکي خی خپل خبرو ته دوام ورکړي
او خدای دې خوشاله ک تکل صاحب محترم ما پر خلکو باندې دغه غږ دي چې مثال ک چیرې اول خو دغه سیګریټ یا نو سوار پاتېږي چې ار لار مثال د خبرو دی کاری بعد دا ول دغه نشي تو کې پاتې سي بیا هم ک نشي تو کې نه پاتېږي تکل صاحب محترم دغه برس مثال د خبرې مسواک دغه شان دی استفاده کې یزنی دواوي ست مثال زمي د چې دغه ست تکل صاحب محترم ملهم ست چې د خپل مثال د غاښونو په پرول کېږي دغه د خپل بدبوی دی ما په پام په فکر سره څنګه تکام سي ابل د ډاکټر صاحب محترم څه ما پوښتنه دغه چې مثال د خبرې دغه اکثره ملای امامان چې مثال مرته په مسجدونو کې تقریر کوي دا داخلي د بدبوی د پاره دغه مسواک ډیر صفات کوي دا خو یو دنیا رقم لري او بل د ګټو پاره کې چې مثال د خبرې مسواک سره کار کوي دغه شو دغه د پاره ګټه تونه د ډاکټر صاحب محترم څه ما دغه پوښتنه د تکل سره
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه وخیسته ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې ته جواب درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نور
مهرباني تل صاحب خو ډیر په شاري په دی وکړه چې باید هغه خلک چې نسوار او سیګریټ رښتیا هم دا ډیر زورون کې ډیر پازابون کې شایان دي دا باید یو خدای دې چې ټولنه هم ډیره متاثره کوي او بل خپل صحت لپاره په دې دلی چې خپل صحت لګټ ورسې یو اقتصادي توانم دی بل د دې نه علاوه د خپل بوی سره نور د سګو مختلف امراض دا شي نمستر دي او دوی په هټه د تل څخه پښتنو کې مسواک واقعي ډیر خوش دی یو اقتصادي دی بل دا چې په خپل پاکولو کې ډیر مهم رول لري او شونه طریقم د بای چوال شي مونږ ویل چې ټوت برش یا هغه برش باید په خله کې وال شي سحر او ماخم دغه سړی جب کې نشي ساتنه چې پنځه وخت یې سره او مسواک په دې هم ډیره فائدہ ناک ته سره د برشا چې پنځه وخت باید هر مونږ ته وال شي نو هغه سره چې په خله کې دغه ان شاء الله دې سره د خله او دغه د خله صفاکیږي او پارټیکل چې د غخونو منځ کې نختی هم د منځځي ډیر سنت طریقم دا ډیر فائدہ ناک شه دي زور سره موافقم اتل سیب سره
مننه ډاکټر سیب مسواک ستاسو په نظر یعنی دلته درې حالات دي درې پښتني دي یوازې مسواک تاسو سپارښتنه کوي مسواک او کریم او برس دواړه او که یوازې کریم او برس دا یوازې کار ورکی کنه پښولې زما په پښتنه کنه یعنی درې نظر دي ځینې خلک وایي چې برس او کریم کافی دي ځینې خلک وایي چې مسواک کافی دی ځینې خلک وایي چې هم مسواک او هم برس او کریم ستاسو څه سپارښتنه ده
نو بالکل تکل ته زما خو سپارښتنه ده به چې دواړه استعمال شي څومره چې د خولې صفایي او صحه ډیر مره چې دومره ډیر ګټه وکي ټوت برش او برش او ټوت پیس دا دا هم ضروری دي او مسواک ور تر هم ضروری دي ځکه چې یو افغاني ټولنه دا کفایت نه کوي چې یوازې ټوت برش او ټوت پیس استعمال شي ځکه دلته خلک د ورځې سلو پنځه ځله خوراکونه کوي نو کچیر ته مسواک ور سره استعمال شي په هر موس کې یو خو بداو شي چې کدی د سحر نه وروسته خوراکم کړی نه هغه په ساده سره ناشته ورته وي سبناره ورته وي نو هغه پارټیکل به هم د مسپخین موز کې سره دا استعمال کی هم دا بدغه شي بعضی خلک د مازیګر خوراک کوي نو کله مازیګر موز دروسته استعمال شي هم هغه د خولې حفظ صحه به ورسره مراد شي او د شپې د ډوډۍ نه وروسته که ټوت برش ورسره استعمال شي دا به ډیره ځکه ټوت برش هم او ټوت پیس هم ډیره لازمی دي ځکه هغه کې د چي مواد چې هغه د بکتریا او دغه وجون کې دي او حفظ صحه د لپاره ډیر مهم دي نو ما په فکر دواړه باید استعمال شي او دواړه په فائدنه کې شامل
مننه. ما غوښتل چې اتل صاحب نه پوښتنه وکم په همدې موضوع باندې، خو د دوی اړیکه پریش ولا. زه غواړم چې له دوی نه مې هم هغه څه چې له مخکینی اوریدونکو نه مې پوښتنه کړې و، چې دوی خپل شاوخوا کسانو ته، د کورنۍ غړو ته یا ملګرو ته خپل ویلای شي دغه حساسیت، د ټولنیز حساسیت چې دی په دې برخه کې شته. یعنی ځینې کسان جرات نه کوي، ځینې خلک په غیر مستقیم ډول وایي، ځینې خلک په مستقیم ډول وایي. ما غوښتل چې له دوی نه دا پوښتنه هم وکم. اوس به ستاسو نظر واخلم چې دا څومره مهمه ده چې موږ خپلو دوستانو، ملګرو یا په ټولنه کې نورو خلکو سره کله چې مخامخ کیږو او احساسو چې هغه دغه تکلیف لري، یعنی د خولې بوی لګیږي، ورته وی وایو په کومه طریقه ورته وایو؟ که څه هم تاسو خو به د یو ډاکټر په توګه خپل مشورې ورکوي، مګر غواړو د یو ټولنې د یو غړي په توګه هم تاسو اوریدونکو سره خپل تجربې یا هغه خپل سپارښتنې شریکې کړئ. مهرباني ډاکټر صاحب نور.
مهرباني پښتنې ته مشاره وکړه تکل صاحب. یو خو زمونږ سره ستاسو خبره، مونږ ډاکټرانو توصیه خو په مریضانو په دې عوامو باندې ډېره بده نه لګي. او یو دای چې ملګرو سره مجلس کې ناستي، نو کېدای شي دغه خبره پې لږه بده تمام شي. خو حل لارې دغه ده چې باید ډېر مودبانه شکل باندې هم ځان شکل باندې دا ورته وویل شي چې وروره دغه تکلیف ته د خلو بوی دی، کې مختلف مرضونه منځته راځي. او څومره مرض که چېرته په اول سټیج او په ابتدایي مرحله کې تشخیص شي او تداوي شي، ډېر ښه ریسپانس ورکوي، ډېر ښه اختلاطات او کوم نور د دې نه چې نور مرضونه منځته راځي نو هغه مخنیوی شي. نو انشاءالله چې که په مودبانه شکل باندې ورته وویل شي، انشاءالله ډېر عکس العمل، ډېر بد عکس العمل به ونه ښودل شي. ځکه دا مونږ تاسو په اول د پروګرام په اول برخه کې مونږ ویلې باید چې د یو انسان حق په بل انسان دی، چې که چېرته هغه تکلیف ورته پیدا وي او پرمختللی کېږي، باید چې دا مخکې نه خبر کړي چې وروره دغه مرض دی. انشاءالله ډېر عجي مرض دی، خو خدا نه خواسته چې په وخت تشخیص شي او ډېر ځنډنی نه شي چې نور تکلیفونه به ترې پیدا شي. نو انشاءالله خبره صرف هغه دغه ده، هغه مودبانه شکل لکه مودبانه شکل ورته وویل شي، نو انشاءالله ډېر جدي عکس العمل او دغه به ونه ښودل شي. بل چې ورته وویل شي دغه نور ستا خیر خوایم او دغه تکلیف دی، داسې مشکل نه دی. بعضې خلکو داسې یو ذهن سازي شوي چې یاره دغه خولې بوی دی او بس دا نه ختمېږي، او بس دې خلکو سره کینم او بس دې خلک ته نفرت هم کوي. نو دا داسې نه ده، دا باید چې سبب یې معلوم شي او چې کوم سبب یې هغه تداوي شي معلوم شي، داسې هم راشي. نو انشاءالله دا تکلیف داسې نه ده چې دایمي تکلیف دی، په وخت باندې تشخیص او تداوي شي انشاءالله. نو انشاءالله دایمي نه ده، نور مشکلات وته انشاءالله من سمیره.
خو تاسو یعنی دا خبره ستاسو نوورو چې دا تکلیف موقتی دی او دایمي نه دی او لمینځه تللی شي، همداسې؟
بالکل بالکل بالکل، انشاءالله موقتی تکلیف دی او د دې جدي تکلیف به انشاءالله ني، او موقتی تکلیف دی انشاءالله. صرف لګ اویرنس او اګاهي په کار ده، نور انشاءالله چې دا تکلیف د ډېر جدي او ډېر خطرناک بنی انشاءالله، چې دا موقتی تکلیف دی انشاءالله دایمي نه دی.
مننه. او ډاکټر صاحب، انسان په خپل پویږي چې د خولې بوی لګیږي؟
بالکل ښه پوښتنه وکړه. دا ما چې دا خبره وکړم، بعضی خلک دسی چې تکل شي، بعضی خلک دسی چې هغه خپل ډیر خراب بوی لري، ډیر تیز بوی لري خو نه پويږي په. بعضی خلک دسی چې هیڅ بوی نه لري او بیا هم د احساسي کې چې بوی لري، دا به چې او ټولنه کې کچیرته د دې ملګری دې سره کولیګي، باید دا هغه خبرې کې چې یاره دغه تا د خلی بوی دی او بعضی خلک چې بوی نه لري اسی دا ذهن کې چې زما خپل بوی کوي دا ته ویل چې ضرور مستا خپل بوی نه کوي اسی دا ستا ذهن دا سي دی چې بوی او بعضی خلک ډیر خراب بوی کوي خو پی نه پوي باید هغه بوی پوي کړی شي چې ضرور ستا خپل بوی لري خو هغه پی نه پوي چې زما خپل بوی لري کنه خو نور خلک زوري نو هغه باید پدې پوي کړی شي چور استا دغه خپل بوی لري باید چې دی تشخیص او سبب معلوم شي او دغه لمنځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب د ستونزې په خځو نارینه وو کې یو شاندک توپیر لري؟
خځو او نارینه وو کې د دې ریشو او د دې تناسب یو شاندې دی ډیر دغه نه لري. خدا به ویو چې په غریبانانو او په میډل کلاس خلکو کې فرق دا شي لري چې میډل کلاس خلک هغه حبسوسي هم خمرات کولای شي هغه هغه غذایي رژیم مخي او کوم چې غریب خلک دي نو هغه حبسوسي هم لاسرسي ولا نه لري. اکثره په وخت باندې هغه د مرض تشخیص هم دسترسي نه لري. دغه یو شیشته چې په اغه خلک چې وسول لري او اغه خلک چې غریب دي کې لغشته دي دوی کې لغفشته
او د ماشومانو یعنی په ماشومتوب او په لویوالي کې د خلې د بوی کچرته څوک ولري توپیر شته په ماشومانو کې هم را پیدا کیږي دا شی؟
بالکل بالکل یو څه توفیرونه شته د تکلسه لکه موږ مخکې ویل چې بعضي خلک سیستمیک مرزونه لري نو په ماشومانو کې سیستمیک مرزونو ریشیو ډیره کمه ده. او بل خبره دا ده چې موږ ویل چې کانسلیټس یا د ستوني هغه غوټي چې دی په ستوني کې نو دا په ماشومانو کې ریشیو ډیره ده. دا بار بار خرابېږي دا سبب ډیر دی. یا ماشومان خو اکثره دا داسې سلفر لرونکي خواړه نه خوري اوګه پیاز دغه شي نه ډیر نه خوري یا مطلب سموکینګ نه کوي بازی غاخونم
که پرادیگی سموکنگ که لگه دی خلکو پجبه خلکو تاوی هست چی یعنی سگرت نتس کوی او نسوار نکی یا نور داغا دخانیات نکاروی زکا سموکنگ بانی شاید دیر خلک پونشی
بلکل بلکل دا خبره دا دا دخانیات و سگرت و داغا نکاروی کنا دا ماشومان او بل دا سیستمک مرزون مطلب سکرشو یا دا پختورگو یا د سیګر ناروغي نه ځکه دا الکول مالکول دا خو غو نه استعمالي کېدې شي بعضی شینه سره مشترک یي د غاخونو کم تکلیفونه چی نو کېدې شي دا د غټو د وړو سره سره نږدې وي یا بعضی خوراکونه خو غټانی کوي چې سلفر لرونکي خوراکونه دي ماشومان نه کوي نو بعضی دغه لک فرق په پښتو نه خو بیا په ماشومانو کې نسبت غټانو لږ ډیر خطرناک ځکه نه دي کچیر د اخی کېدې شي دا دوه سبب به ډیر زیات یا به غاخونو کې مثلا انفیکشن یا دورو التهاب یا به مطلب ستونی کې هغه غوټي چې ورته وي مونږ ترانسلیټس ولا دا ډیر کامن سببونه دي ډیر عام سببونه دي. په غټانو کې بیا سیستمیک مرزونه او سیګریټ او دغه شینه نه دي دغه پکې اهم کېدې شي نو په وړو کې نسبت به غټانو ته ډېر خطرناک او ډېر سیریس نه وي.
بله دا مریضې چې تاسو یادوي د لوی ناروغي چې تاسو یادوي په دې کې سرطانونه هم راځي. د خولې سرطانونه ځینې وخت په انسانانو کې پیدا کیږي که هم فکر کوم تاسو به تاسو به ډیر معلومات وي چې شمیرې په انسانانو کې کم دی که د نورو سرطانونو په څیر په انسانانو کې پیدا کیږي. مګر بلاخره که یو څوک د خولې سرطان ولري هغه هم یعنی امکان لري چې خولې نه بوی لاړ شي؟
او بالکل بالکل دا موضوع زما ذهن وطن مو تکل سی خدای چې را یادم کړ بالکل سرطانونه هم یو سبب دا دی چې د خولې بوی منځ ته راځي. اکثر هغه خلک چې دا نسوار ډیر زیات استعمال یا هغه خلک چې دا پان په پاکستان کې ورته پان وای کچې دلته نه پوینې مدلته په افغانستان کې څوک استعمال یا نه استعمال
ډیر ترویج شوی دی. دا پان ډیر زیات ترویج شوی دی په افغانستان کې هم ډیر خلک اوس کاروي.
زه یو علمی سفر ته تلم کراچۍ ته تقریبا ټول خلک زنانه او سړی ټول
دا پان استعمال واغی کی د خپلی د سرطان دار شو پک ډیر زیاته ده. بیا مونږه پروفیسر نه بختنو کړه چې دا وجه ده وای دا خلک پان ډیر زیات استعمال نو یو سبب د خپلی کینسرونه دي د پوز کینسرونه دي میسوفرنس د پوز شاندا کینسرونه دي نو کینسرونه هم ډیر مهم لامل ده د د خپلی د پوی تکلشن.
مننه د اوس پرونه په ورستۍ څو دقیقو کې یو څو نورې پښتنې هم لرو او ریدونکو نور نشو راخستلای ځکه چې د سوالونو پاتې دي. ډاکټر صاحب یو مهمه مسله روژه ده. په روژه کې کال کې یو ځلې یو میاشت راځي او دا اوږده موده ده یو میاشت. په روژه کې د خولې د بوی مخنیوي څنګه کېدلای شي؟
بالکل بالکل خب پښتنه ته اشاره وکړه. تکل سے لکه مونږ مخکې ویلې چې یو سبب د معدې مرض هم دی چې بوی مسته راځي. نو هغه خلک چې معدې تپې او معدې تقریبا سحر د ماښام پورې خوراک نه، نو دا هم یو سبب دی. یو خاص قسم بوی مسته راځي چې هغه د مدینه پاس خولې ته راځي، هغه د خوراک د نشټوالي د وجې چې مېدا کې خوراک نشته، ها هم یو بوی مسته راځي. هغه خو د اسلامي سوده چې دا بوی الله تعالی ته ډیر ګران دی، او هغه د مرض نه دی، هغه فیزیولوژیک او نارمل پروسه ده چې د معدې د چکلم میده خالی یا تشی داغه د وجه کم بوی منستر دی. هم دغه بوی منستر دی د خلی د لاری بوی کیږي، یا دا چې بعض خلک حفظ صحه نه مراد کوي، د شپې خوراکو کې سار کې برش استعمال نه کوي، کم د خوراک ذرات یا خلک پراتی داغه د وجه هم بد بوی منستر دی. خو ډیره غټه وجه امداد معدې د تشوالی مسله ده چې د فیزیولوژیک او پروسه ده، او دا مرض نه ده، بس دا نارمل پروسس ده، نارمل پروسه ده چې د تشوالی د معدې د وجه د بوی خپلې
ترې. ډاکټر صاحب په روزه کې د پېښلمي په وخت مخکې لدی چې مونږ وې د کیګو، یعنی د په غورسته یو شیبو کې چې لا اجازه لرو که غاخ پری مینځو، نو دا به مرسته وکړي د بوی لور کې دوه سره د ورځې په وګدو کې.
بالکل بالکل ډیره ښه پوښتنه ده. خامخا په روجه کې باید لکه مونږ روټین کې فشاری پدې کو چې باید دوه ځلې د خولې برش او ټوت پیسټ استعمال شي سحر او د شپې. نو د روژه ماتی نه وروسته باید ټوت برش استعمال شي، او د پښنمې نه وروسته چې دغه استعمال شي. خو کم ګوي چې د معدې د تشوالي نه منستر راځي هغه به وي. نو کوم چې د خولې د حفظ صحه نمبر کولو د وجه کوم بوی منځته راځي بني، خو چې کله معده تشي او چې کوم بوی منځته راځي او خولې ته راځي بغه تنفس کې، نو هغه بوی هغه بوی او نو چې خولې کوم پارټیکلز د وجه منځته راځي ذرات د وجه هغه بني، خو د معدې د تشوالي د وجه هغه بوی هغه د منځ نه.
مننه. د خبرونه په ورستۍ شیبو کې یو ورستۍ پښتنه هم لرو، کدی ته لاند لطفا ځواب راکړي. ډاکټر صاحب چې تاسو مخکې د اوګي او پیاز او ځینو نورو شیانو یادونه وکړه چې دا د خولې د بدبوي باعث کېدای شي، خواږه ترخه ترکاری مرچ مساله دغه سي غوړی دا او ځینې نور شیان دا د خولې د بوی لپاره مضر دي؟
نو خولې بوی د لپاره بعضی په ساده استلا به مونږ یو هغه خوراکونه چې هغه سلفر ولري، لکه هغه مونږ تاسو ټولونه کې ګورو چې مولای دی، مولای سرخه کې مولای دی، پیاز دی، اوګه ده، یا دا کرم دا ګوپی دی، ګلپی چې ورته وایي دغه شینه. نو دغه د خولې بوی منستر دی، هغه چې سلفر ونه لري او د خولې حفظ صحه مراد شي، نو ان شاء الله غوړي او دا شینه دا ان شاء الله ډیر بوی منستر نه راوړي.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره واورید او ترپای را سره وی او لاوریدونکو هم مننه چې زنګ وه خبرونه کې ګډون وکاو. د خبرونه ل میلمنه ځنګړې مننه کوم د غوږ ستونی پوزه او خلې د ناروغیو ل متخصص ډاکټر نور افضل نور نه ځنګړې مننه چې په دې خبرونه کې را سره وو او ستاسو پښتنو ته ځوابونه ویلې. قدر من اوریدونکو د روختیا د ژوند شتمنی د دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. د ازادي راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته بلنه درکوم.